کې چې اودلان در برنامه خوش آمدین سلام
مننه ستړی ماشینې می سپ قدر منو اوردونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ له تاسو سره د خبرونه کې په خبري موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبري به نتیجې پای ته رسیدلې دي. دوه نیس پروګرامونه هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان او ازبکستان امنیتي کمیسیون له تروریزم سره پر مبارزه او سیمه ایز امنیت خبري وکړي. د کډوالو چارو وزارت وایي 14 لکه افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي او د اسرائیل صدر اعظم وایي سوله غواړي خو د ایران په وړاندې دفاع کوي. د خبرونو تفصیل د افغانستان او ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسیون په غونډه کې پرون شنبه د تروریزم پر ضد پر مبارزې او سیمه ایز امنیت خبرې وشوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي غونډه د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاحکارانو محمد حنیف اتمر او ویکتور محمد اوف په مشرۍ جوړه شوې وه. اتمر د جمعې په ورځ د ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته لاړ. خبر پاڼه وایي دواړو خواوو په سیمه کې د امنیت لپاره د سیمه ایزو همکاریو پراختیا او د مخدره موادو د قاچاق او مخنیوي پر څرنګوالي خبري وکړي. اتمر به د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره هم پر سیمه ایزو مسئلو وغږیږي شي. د افغانستان حکومت وایي 14 لکه افغانان د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په 2018 میلادي کال 16 لکه افغانان د جګړې، خراب امنیت او نورو ستونزو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
ډیری بې ځایه شوي موږ په جګړه ځپلو ولایتونو کې لکه شمالي ولایتونو کې سکالې ډیر بې ځایه شوي کورنۍ درلود. نو په دې برخه کې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت هڅه کړې تر څو دوی ته هغه لازم بشري خدمات وړاندې شي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری په راپور کې چې د 2018 میلادي کال د دسمبر په 14 مخبور شو ویل شوي چې په یو کال کې 3,10,000 افغانان د کورنیو بې ځایه شویو وګړو په توګه ثبت شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن یکشنبه له زیمبابوې سره په 2500 سیالۍ کې مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شارجه کې د رواني لړۍ د پیل په مسابقه کې چې د جمعې په ورځ وشوه د زیمبابوې لوبډلې ته په 1450 منډو ماته ورکړه. د نړیوالو سیالیو په روانه لړۍ کې به دواړه لوبډلې د فبروري په 14مه، 16مه او 19مه هم سره مخامخ شي. افغانستان تېره اونۍ د 20 اوریزو سیالیو دواړه مسابقې له زیمبابوې وګټلې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. یو ایرانی ولاسله کاناډایی پو او د چاپیریال ساتنې فعال د تهران په یو محبس کې مړ شوی دی. دا خبره د هغه زوی پرون په ټویټر او انستاګرام کې اعلان کړه. د کاو سید امامي زوی رام امامي لیکلی د د پلار د جمعې په ورځ د فبروري په 9مه مړ شوی دی. کاو سید امامي د جنوري په میاشت کې نیول شوی و. د همداراز ویلي چې چارواکو ورته ویلي چې د د پلار ځان وژلی خو دا خبره یې زړه ته نه لویږي. د جرمنی دفاع وزیر د عراق په کوردستان کې د خپلو پوځیانو لیدو ته لاړه څو د اسلامي دولت د سختریزو پر ضد په جګړه کې د خپلو پوځیانو پرمختګ وارزوي او په ستراتیژۍ کې بدلون ته تیاری ونیسي. میرمن اورسولا فان دیرلین پرون په داسې حال کې د عراق کوردستان ته لاړه چې د جرمنی حکومت د عراق په اړه خپله ستراتیژي د کورد ځواکونو له روزنې څخه په ټول هیواد کې د ثبات راوستلو لپاره د ظرفیت جوړولو ته اړوي. د دغه پلان جزئیات لا څرګند شوي نه دي. دی وویل د عراق په اکثرو برخو کې د داعش په ماتې پسې د انتقال له پروسې وروسته په عراق کې د جرمني ځواکونو رول باید د عراقیانو اړتیاو ته ځواب ووایي. جرمني د کردستان په مرکز اربیل کې 150 پوځیان لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي هیواد یې سوله غواړي خو له ایرانه به د ځان دفاع ته دوام ورکړي. نتانیاهو دا خبره پرون وکړه. د تر خبرو مخکې د اسرائیل یو جنگیل وټکه چې په سوریه کې د ایران د پلوي وسلوالو پر مرکزونو بمباري کوله د بیرته ستنېدو په محل وویشتل شوه او وغورځېده. تر پیش وروسته د اسرائیل صدر اعظم وویل چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې او د هغو ګواښونو پر ضد چې د سوریې له خاورې پیښېدلی شي د اسرائیل او روسیې پر ګډ مسؤلیت یې ټینګار وکړو. او د شمالي او جنوبي کوریاګانو د ښځو د هاکي ګډې لوبډلې پرون شنبه خپله لومړۍ مسابقه د سویس د ښځو پر هاکي لوبډلې وبایلله. سویس په مسابقه کې اته ګولونه ووهل. د اولمپیک ژمنۍ مسابقې د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا په پیونګچانګ ښار کې پیل شوې. د کوریاګانو او سویس ترمنځ د هاکي د مسابقې لیدو ته د جنوبي کوریا ولسمشر او د شمالي کوریا د ورغلي پلاوي غړي هم ناست ول. دا لومړی ځل دی چې د دواړو کوریاو ورزشکاران په یوه لوبډله کې د دریم هیواد په وړاندې مسابقه کوي. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځري صفه 12 پښنوي او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستان سره په خبرو کې پر مهمو مسلو کې پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان او اروپای اتحادیه د موافقې د عملی کولو لپاره کمیټې غونډه وکړه.
اروپایي ملکونه په افغانستان کې ډېر مهم ونډه لري. د افغانستان د اقتصاد په اړه باندې، د افغانستان د امنیت په اړه باندې.
ازبکستان په افغانستان کې د سولې لپاره سیمه ییزه غونډه جوړوي. په داسې حال کې چې یو شمېر کابل ښاریان د امنیتي تدابیرو د سختېدو غوښتنه کوي، ځینې نور شکایت لري.
دا ټول چاریانې باندې دي او ټول نظامی کسان دي.
کاروبار ته صدمه رسیدلی، مریضان په لارو کې هتا خپل ژوند د لاسه ورکړی.
په اسلام آباد کې پښتانه احتجاج کوونکي وایي حکومت د دوی د غوښتنو د عملي کولو لپاره یو میاشت وخت غوښتی. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. اته بجې او و دقیقې شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستانی چارواکو سره په دوه ورځنیو خبرو کې پر مهمو مسئلو پرمختګ نه دی کړی. د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوی چې اسلام آباد ته تللي پلاوی د دوه اړخیزو همکاریو د زیاتولو لپاره پر یوه میکانیزم موافقه کړې، خو داسې مسئلو باندې چې کابل لومړیتوب ورکوي، لکه له تروریزم سره مبارزه، دواړه خواوې نه دي سلا شوي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لوړ رتبه سیاسي او پوځي چارواکي په اسلام آباد کې تر دوه ورځو خبرو وروسته نه دي توانېدلي چې پر هغو مسئلو چې افغان لوري ته لومړیتوب لري موافقه ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې چې پرون ماښام خبره سوه راغلې ده. په خبرپاڼه کې ویل شوی چې دواړو خواو د همکاریو د پراختیا لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو د تروریزم پر ضد په مبارزه، د تشدد په کمولو او د سولې لپاره په جوړجاړي کې موافقه ته نه دي رسیدلي. د بهرنیو چارو د وزارت په خبرپاڼه کې چې د دواړو هیوادونو د پلاوو د دورځنیو خبرو په پای کې خبره سوه راغلي چې دواړو خواو د افغانستان او پاکستان د سولې او یووالي د عمل پلان پر اساس پر هغو مسئلو چې افغان لوري ته لومړیتوب لري د موافقې لپاره پرمختګ نه دی کړی. په خبرپاڼه کې نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ پلاوی چې یو شمېر پوځي چارواکي هم پکې وو، د جمعې په ورځ اسلام آباد ته ورسید. په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر لیکلی چې پر ځینو مواردو موافقه شوه، خو پر یو شمېر نورو مسئلو لا هم کار ته اړتیا ده. محمد فیصل پر ټویټر لیکلی چې دواړه خواوو شبهسونه وکړل، خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د افغانستان او پاکستان د سولې او یووالي د عمل پلان پر اساس د فبروري په دریمه نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي تهمینه جنجوآ په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی وو او د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال حکمت کرزی سره یې وکتل. په کابل کې د سیاسي چارو شننکي د کابل او اسلام آباد د داسې کتنو او خبرو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې استاد محمد علي اميري له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې تاریخي اړخ ته اشاره وکړه. وی ویل
از ادعاهای ارضی، مشکلات مرزی بین دو طرف،
د خاوري پر سر له ادعاو تر سرحدي ستونزو، د تروریزم پر ضد مبارزې، تر سیمه ایزو همکاریو او د افغانستان پر د پاکستان تر ستراتیژیک سیاست پورې ډېرې مسلې شته چې زړه تاریخي سابقه لري او دواړه خواوې نه دي توانېدلي چې د حل لپاره یې حتی سره نږدې شي. په افغانستان کې د ناټو پخواني سلاکار او د سیاسي چارو شنونکي محمد شفیق همدم هم پرون د ازادي راډیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د لانجې حل د ډیپلوماتیکو چینلونو تر اوسه پورته خبره ده.
همکاران ستراتیژیک افغانستان به شمول ایالات
متحده، د افغانستان ستراتیژیک همکاران چې متحد ایالات او ملګري ملتونه هم پکې شاملي ژ باید له ځنډه پرته رامخکې شي او د منځګړو په څیر عمل وکړي. په ځینې مواردو کې باید پر پاکستان اقتصادي، سیاسي او حتی پوځي بندیزونه ولګول شي او پاکستان اړ شي چې د افغانستان مشروع غوښتنې ته چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه ده مثبت ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولوان د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي چې د امریکا حکومت داسې نقش لا نه دی لیدلی چې څرګنده کړي چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم په خپله خاوره کې د فعالو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام کړی دی. اسلام آباد ردوي چې په خپله خاوره کې یې هغو وسلوالو ته پناه ورکړي چې پر افغانستان او هلته پر میشتو ایتلافي ځواکونو او امریکایي مامورینو وسلوالي حملې کوي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د فبروري په لومړۍ نیټه وویل چې پاکستان ته یې د تروریستانو منظم لیست پارلی او د کاغذ پر مخ خبرې نه بلکې عملي اقدام غواړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ د افغان او پاکستاني پلاوو په خبرو کې پر مهمو مسئلو دواړو خواوو پرمختګ نه دی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بې له دې چې د خبرو جزئیات څرګند کړي وایي چې دواړه خواوې باید پر ځینو مسئلو کار وکړي. په عین وخت کې پاکستاني ورځپاڼو لیکلي دي چې دا خبرې ناکامه شوې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ اخلاق ازادي راډیو ورې ساعت 8 بجې او 12 دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د افغانستان د سولې عالي شوراوي په ازبکستان کې کیدونکې غونډه به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د دې شورا غړي حاجی دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا، له تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو تر ډیره تمرکز وشي. په دې اړه د وصل وصال راپور.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅو په دوام د ازبکستان د وسیمه ځیناستي تابع کړی ده. د افغانستان د سولې علي شورا غړي حاجی دین محمد د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې په دغه ناسته کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې او د افغانستان د سولې په بهیر تمرکز کیږي. دی وایي دغه ناسته د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ایز اجماع لپاره جوړیږي. البته دغه ناسته له کابل پروسې وروسته ده. په ټوله کې دا د افغانستان سیمه په خیر ده،
افغانستان په خیر منطقه میده.
د پداسیال کې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د جمعې پورس یو پلاوی په مشي د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د دفتر ویان قادر شاه په ډېره د معلوماتو لور کولو ډډه وکړه. خو د یو شمېر راپورونو لمخې دغه پلاوی د سولې په بهیر د امنیت د ټینګښت او سیمه ایز همکارۍ په اړه د خبرو اترو لپاره دغه هیواد ته سفر کړی دی. د ازبکستان رسنۍ ولیکلې چې د افغانستان پلاوی به د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو دولتي چارواکو سره خبرې اترې او لیدکاته وکړي. له دې وړاندې هم د ملي امنیت سلاکار او افغان ولسمشر محمد اشرف غني دغه هیواد ته سفر کړی و. د ملي والي د حکومت چارواکو د سولې د بهیر د بریا لپاره تر دې مهال امریکا، کاناډا، بریتانیا، جرمني، قزاقستان، آذربایجان، روسیې، هند، چین، ترکمنستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفرونه کړي. په ورته وخت کې په پاکستان، روسیا، ترکیه، کابل او یو شمېر نورو هیوادونو کې د سولې په اړه نړیوالې ناستې هم شوي، خو لا هم د سولې غوټۍ نه دی ګل شوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي دا شنهسو ته ډېر خوشبینه نه دی او وایي چې د سیمې هیوادونه د سولې د همکارۍ په نوم په خپلو ګټو پسې ګرځي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان:
متاسفانه
حکومت دی وای لبد مرغ مختلف هیوادونو د افغانستان د سولې لپاره هڅه وکړي، خو تمرکز یوازې په خپل اهداف وو. له ترکیې ولې تر عربستان، قطر، پاکستان او نورو هیوادونو پورې ټولو په دې برخه کې ځان خود نه کړی. خغل عرفان وای د منځنی اسیا هیوادونه په سیمه کې د داعش له نفوذ ویره لري، نو د خپل اندېښنو د لرې کولو لپاره د سولې غږ اوچتوي. نوموړی له ازبکستان غواړي چې تر هر څه وړاندې دي د ازبکستاني ترورستانو مخه ونیسي. دته په خبره تر کومه چې د نړۍ او سیمه هیوادونه د افغانستان د سولې لپاره رښتینې هڅې او د تورستي ډلو مالی سرچینې وچې نه کړي، په افغانستان کې سوله ناشونې ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په داسې حال کې چې د کابل ځینې ښاریان د امنیتي تدابیرو د لاسختېدو غوښتنه کوي، یو شمېر نور بیا د ښار له اوسني وضعیت شکایت کوي. وایي د دې ښار ډېرې لارې د پوځیانو لخوا تړل شوي او ملکي نقلیه وسایلو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په ښار کې تګ راتګ وکړي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
ځینې کابل ښاریان وایي په دې وروستیو کې دغه ښار پوځي سیره غوره کړې، اکثره مهمې لارې او سړکونه پوځیانو بند کړي او ملکي نقلیه وسایطو ته اجازه نه ورکوي چې ځنې تیر شي. دوه کابل ښاریان چې له مکریانو څخه د ښار مرکزي سیمې ته روان وو، ازادي راډیو ته وویل د لارو بندېدو ورته په دغه ښار کې اوسېدل ګران کړي دي.
دا ټول چاریانې بندې دي او ټول نظامي کسان دي، نظامیانو بندې کړي دي او د دوی موټر دي راځي. موږ هم دغه ته حیران چې دا جادې ولې بندې دي.
کاروبار ته صدمه رسېدلې، مامورین، مسکینان، مریضان په لارو کې حتی خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
زینو ویل دغه لارې او سړکونه یوازې د ملکیانو او د دوی د نقلي وسایطو لپاره تړل شوي، حال دا چې د حکومت لوړپوړو چارواکو او زورواکو ته چې د تورو خیخو په موټرو کې ګرځي خلاصې وي. د کابل ښار محمود خان پل، د شش درک سړک، مکرویانو ته تللې لارې، سیرینا او هوټل ته څیرمه سړک هغه سیمې دي چې د خلکو په خبره حکومت بندې کړي دي. د کابل په انټر کانټیننټل هوټل، د صدارت سلور لارې ته سیرمه او د کابل ښار په لویدیز کې د یو سل یو لسمې فرقې پر یوه کنډک د وسلوالو مخالفینو له حملو وروسته چې سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته، امنیتي ځواکونه د ښار د امنیت لپاره تدابیر شدید کړل. خو د کابل ګارنیزیون د قمانداني سرپرست جنرال افضل امان وایي چې د تیرو څو ورځو امنیتي ګواښونو لپاره تدابیر نیول شوي وو، خو دغه وضعیت به ډېر ژر عادي حالت ته
زموږ د امنیتي راپورونو په پام کې نیولو سره په تیرو څو ورځو کې یو لر امنیتي ګواښونه موجود وو او د دې لپاره چې خدای مکړه د تورستانو له اعمالو بل وضعیت پیښ نسي او خلک پکې تلف نشي، دغه تدابیر مو ونیول.
په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون د کابل ښاریانو اندېښنې پر ځای ګڼي او له حکومت غواړي چې د لارو او سړکونو د بندېدو پر ځای کشفي او استخباراتي ارګانونه فعال. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی د خپل کشفي ورګانونه فعال کړي، دوی د غفلت ته خوب سره ویش کړي، پر خلکو باندې لارې بندېدلې او پر خپل ځانون باندې برې راګرځېدلې. دا خو د ولس او د خلکو په زیان دی.
دې تاییدوي چې د لارو بندېدل روغتونونو ته د ناروغانو او دولتي ادارو ته د کارکوونکو رسېدل ځنډوي او عامو خلکو ته ستونزې پېښې کړي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اته بجې او اتلس دقیقې شوې. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال د افغانستان او اروپایي ټولنې د همکارۍ او مشارکت د نوي پړاو د پیلېدو هرکلی کوي. محمد آصف صدیقي وایي دا مشارکت به هغه مهال سمه نتیجه ورکړي چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د همکارۍ او موافقه د پراختیا او مشارکت ګډې کمیټې دوه ورځې وړاندې لومړنۍ غونډه په بروکسل کې پیل کړه. په دې اړه نور جزئیات ناجیه صافی اوروي.
د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د همکارۍ او هوکړه لیک په نامه د پراختیا او مشارکت ګډې کمیټې لومړنۍ ناسته داسې مهال ترسره کیږي چې د مشرانو جرګې د غړیو په وینا اروپایي ټولنې مرستې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په سمه توګه نه دي لګول شوې. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغو مرستو نه هرکلی کوي، خو حکومت باید په دې برخه کې پلې کړې ژمنې عملي کړي.
او دې پسند کې اروپایي ملکونه په افغانستان کې ډېر مهم ونډه لري. د افغانستان د اقتصاد په اړه باندې، د افغانستان د امنیت په اړه باندې غوښتنه مو د حکومت نه دا ده چې دغه مسایل باید تعقیب سي. هر هغه موضوع چې کله موږ تعقیب کړو دا به ډېر ښه مثبت تمام سي، موږ لپاره به ډېر مؤثر تمام سي.
د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د همکاري او هوکړه لیک په نامه د پراختیا او مشارکت ګډې کمیټې لومړنۍ ناسته د سلوغې میاشتې په 19 نیټه په بروکسل کې جوړه شوې وه چې د افغانستان مالی وزیر او یو شمېر نورو چارواکو پکې ګډون کړی و. له دغې ناستې وروسته د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ څانګې ویاندې ازادي راډیو ته ویلي چې ګډې کمیټې دوه کاري ډلې جوړې کړي چې یوه د بشري حقونو، ښې حکومتولۍ او مهاجرت په اړه او دوهمه د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړه بحث وکړي. د دوی په وینا ګډه کمیټه دواړو خواو ته دا امکان برابروي چې په افغانستان کې د اصلاحاتو د اجنډا په اړه بحث وکړي. په دې پروګرام د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې د بروکسل په کنفرانس کې موافقه شوې وه او تمه ده چې راتلونکي ناسته به د دوه اړخیزو همکاریو تعقیبولو په هدف په 2019 کال کې په کابل کې ترسره شي. خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا دغو ناستو ته خوشبیني نه لري. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاش وایي که چیرې افغان حکومت بنسټیز اصلاحات رانولي دا ډول ناستې به نتیجه ورنه کړي.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د واشنگتن اگزامینر اونیزی په بدخشان ولایت کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ پر مورچو د امریکایي الوتکو د وروستیو بمباریو په اړه لیکنه خپره کړې ده. واشنگتن اگزامینر لیکي که څه هم اکثر امریکایان د افغانستان د جګړې خبرونه له نږدې نه تعقیبوي، خو القاعده شبکه چې په نیویارک او واشنگتن کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 حمله وکړې پیژني. شایع امریکایانو دا هم اوریدلی وي چې حقانی شبکه چې په افغانستان کې د خونړیو حملو مسؤول په پاکستان کې اوسی. خو تیره اونۍ امریکا اعلان وکړ چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په نخښه کړی دی. دا ډله د تاجکستان او چین پولو ته نږدې فعالیت کوي. د اونیزی پر اساس امریکا د 2500 الوتکو په وسیله پر دې ډلې په بدخشان کې بمباري کړې ده. اگزامینر اونیزی کښلی د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ چې د چین په ایغور اقلیت کې نفوذ لري، د امریکا، بریتانیا، افغانستان، قرغیزستان او ملګرو ملتونو له لوري تروریستي ډله پیژندل کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره نوي پوښتنې. په دې لیکنه کې لولو په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته پوښتنه داده چې د جګړې په وخت چیرې ځای پر ځای شي. ورځپاڼه وایي کله چې تیر کال د بریج جنرال راجر ټرنر ځواکونه په هلمند کې ځای پر ځای شول، څرګندنه وه چې امریکایي پوځیان باید تر کومه حده د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ کې له خطر سره مخامخ شي. بریج جنرال ترنر وای په هلمند کې د 300 امریکایي پوځیانو ځای پر ځای کېده یو خطرناک ماموریت و. زمو شخله آزادی رادیو اوریم. د کونړ امنیتي چارواکي وای چې د پاکستان له لوري په دغه ولایت یو ځل بیا بریدونه شوي دي. په دغه ولایت کې په ځلونو د پاکستان له لوري د راکټونو او توغندو په ډزو مرجوب لیاوشي دي. د وروستي پیښې په اړه له دغه ولایت د اصلي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور.
د دانګام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي ملک ازادي رادیو ته وویل د شنبه سهار شپږو بجو نه تر لسو بجو پورې د پاکستان پوځ د دوی په سیمه شاوخوا د توپونو سل ګولۍ راوښتلې دي.
پاکستان د سنتر د حکومت ته څه ګو مرمۍ راولې نه ده ډېر زیات راوښتلې. یرا د نوې درې نوې سلو پورې د خپل مرمۍ ستر د شپږو نه راوښتلې ډېر خلک په ځاک لږ مالي ځای نه توان بر سر کمر زوړ برول چکل ډاډې کورونه شینکې ساتوګرم د دې زموږ
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل وسیدونکې حزب الله وای له تیرو څلورو ورځو پاکستانی ځواکونو د غټو او وړو وسلو خولې د دوی طرف ته راړولې چې په یادو ډزو کې دوه تنه ټپیان شوي هم دي.
پاکستان مرتد دا وروره بس دا کورونه رانیولي بس په مخه سره ونی په ټانکونو باندې او په توپونو باندې او عوامین دا شکواره بلای راستنه کړې ده. نو درېمه ورځ د څلورمه چې بس دز روان دی کورونه ویشته اوس زخمیان پراته دي. یو دا چې یو طرف ته ملاره نشته دی نه یې افغانستان غم کولی شي بل څه غم کولی شي. زخمیان دی دا زمونږ په خپله خپلوان دی او خیمې دی هغه یو په کې هغه لګېدلی دی لاس یې لګېدلی دی او یو بل کس دی ګاونډي دی اغم لګېدلی دی دا تشې لګېدلی دی.
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم هم مانی چې تیرو چلی رشتو ساتونو کې د پاکستان پوز په سرکانو او دانګام د توپونو لزګونه ګولې راوشتلی چې خلکو ته مالی زیانونه اړولي خو د چا د ټپکې دوکم راپور ورته نه دی راغلی.
د ګلاب سرحدي ولسوالۍ باندې د پاکستاني نظامیانو له لوري په وقتوي شکل باندې لاندې مرمۍ راټوغول کېږي چې تیرو څلی ساتونو کې په دانګام او سرکانو ولسوالۍ باندې یو شپېته مرمۍ راټوغول شوي چې خلکو د پکې کړانه مالی زیانونه مور.
د ډیورنډ کرښې ته د نږدې پرتو سیمو اوسېدونکي وایي پورا وکاله کیږي چې د دوی په سیمو د پاکستان پوز د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې اکثره کلی او کورونه له اصلي اوسېدونکو خالی شوي، خو بیا هم افغان حکومت او نړیواله ټولنه پرې غوږ نه ګروي. کله چې هم د خلکو د یادو مشکلاتو په اړه له چارواکو پوښتنه شوي، هغوی وایي نه غواړي چې د پاکستاني ځواکونو په څیر د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته ډزې وکړي او هلته خپلو پرتو قومونو او ورونو ولسونو ته زیان ورسوي.
په اسلام آباد کې د پښتنو د احتجاج تنظیمونکو پرون اعلان وکړ چې حکومت ته یې یوه میاشت وخت ورکړی څو د هغوی غوښتنې عملي کړي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار پرون د احتجاج کوونکو استازو ته په لیکلې بڼه ژمنه ورکړه چې غوښتنې به یې عملي کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
په پاکستان کې د پښتنو احتجاجي پرلټ د یوې میاشتې لپاره وځنډول سو. په اسلام آباد کې پرون د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار امیر مقام په مشرۍ یو دولتي پلاوی د احتجاج له یو شمېر ګډونوالو او د مسودو د ژغورنې غورځنګ لاستازو سره وکتل او په لیکلي بڼه یې ژمنه وکړه چې غوښتنې به یې عملي سي. په اسلام آباد کې د پښتنو د احتجاج یا پښتون لانګ مارش یو مشر منظور احمد پښتون پرون وویل چې که حکومت په یو میاشت کې د هغوی غوښتنې عملي نه کړي خپل اعتراض به له سره پیل کړي. د پاکستان د نېشنل عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سناتور افراسیاب خټک پر ټویټر لیکلی چې د پښتنو استازو په لاریون کې ګټه وکړه. افراسیاب خټک پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې په دې اړه وویل
د تروریزم خلاف جنگ خلاف او د مسلې ټولې هایلایټ کړي سولیډاریټی جنریټ کړه ورولې جوړ کړه دا خو ډېر کار له سره وړاندې دي.
د پښتنو احتجاجي پرلټ د جنوري په 28 نیټه له ډیر اسماعیل خان د مسعودو د ژغورنې غورځنګ پیل کړ. هغوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوله چې د جنوبي وزیرستان د وتوان نقیب مسعود قاتلان ونیسي او سزا ورکړي. د پاکستان د پولیسو په وینا نقیب الله مسعود د جنوري په 14 نیټه په کراچي ښار کې له پاکستانی طالبانو سره د ارتباط په تور ووژل شو. خو د سند حکومت تر څیړنو وروسته اعلان وکړ چې نقیب الله مسعود بې ګناه او د هغه په قتل تورن پولیس راو انوار وتشتید. د پاکستان حکومت لا نه دی توانیدلی چې راو انوار ونیسي. په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو یو شمېر استازو د فبروري په 6 ورځ پر خپلو غوښتنو د خبرو لپاره له صدر اعظم سره وکتل. په هغه بیان کې چې د پاکستان د صدر اعظم له دفتره خبر شوی ژمنه شوې چې د نقیب الله مسعود په قتل تورن پولیس راو انوار به ونیول او عدالت ته ودرول شي. په جنوبي وزیرستان کې به د ماینونو د پاکولو پروسه چټکه او د ماین د قربانیانو کورنیو ته به تاوان ورکړ شي. او په جنوبي وزیرستان کې د نقیب الله مسعود په کلي مکین کې به د هغه په نوم د متوسطې کچې یو ښوونځی جوړ شي. احتجاج کوونکو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې و چې د لادرکه شوی پښتنو څرک باید وموندل شي، د پښتنو د هدفي وژنو مخنیوي باید وشي، د قبایلو خلکو ته باید د وطن کارت په نوم د اسنادو اړتیا له منځه ولاړه سي او د پښتنو په سیمو کې د تلاشي عملیات باید پای ته ورسیږي. په پاکستان کې د پښتنو د احتجاجي پرلت یوې ګډونوالې او مدني فعالې سنا اعجاز ازادي راډیو ته وویل چې حکومت لیکلې ژمنه ورسره کړې چې غوښتنې به یې ومنل سي، نو د یوې میاشتې لپاره د احتجاج ځنډول بده خبره نه ده.
دا غوړز یو پرامن جد جهد چې د دستور لاندې د خپل حق غوښتنه و او هغه وشو هغه کې لږ ډیر سم چې کامیابی ملو شو، نو یو نه خ د دې خبرې ده چې او ریاست مجبور شو په دې خبره چې اوس د خلکو د پښتون قوم اورېدنه ضروری دي.
خو یو شمېر کسان د اعلان شوي ځنډ په اړه متفاوت نظر لري. د پښتنو د احتجاجي پرلت یو ګډونوال او د سوات قامي جرګې مشر زاهد خان ازادي راډیو ته وویل ډاډ نه لري چې پښتانه به بیا د داسې احتجاج لپاره تنظیم شي، نو له دې امله فکر نه کوي چې د احتجاج ځنډول مناسبه پریکړه وه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په امریکا کې یو داسې ټوپک جوړ شو چې له هر ډول کلک دیوال او شیشې تیریږي او په خونه کې پر اور سپری شیندي. دا ټوپک چې پیرو لانس نومیږي د امریکا د هوایی او سمندري ځواکونو د تخنیک څانګې له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې د اور وژلو لپاره جوړ کړی دی. د دې ټوپک کارتوس له مرمیزد شیشې او سیمنټي دیواله تیریږي او په خونه کې پر لګېدلې اور سپرې شیندي. پیرولنس داسې وسله ده چې له پولاد څخه هم تیریدی او شاته بل شوی اور وژلی شي. د دې ټوپک مرمۍ د اوبو په وسیله په فشار او ګرانیټ په دیوال کې یا شیشه کې 3 ملي متره سوری جوړوي او له جوړ شوي سوری څخه د اور پر لمبو سپرې شیندي. پیرولنس په درو ثانیو کې په دیوال کې سوری جوړوي. تر اوسه پورې دا وسله په څو هوایي ډګرونو او د اطفایې په ادارو کې کارول شوې او ښه نتیجه یې هم ورکړې ده. د اور وژنې ځینو ادارو دا ټکنالوژي دومره بریالۍ بللې چې وایي ممکن یو شمېر اور وژونکي اوس کار شي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
اته بجې او 1:30 شوې د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی خو اوس د دې سات لاند خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستان سره په خبرو کې پر مهمو مسالو پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان او اروپای اتحادیې د موافقې د عملي کولو لپاره کمیټې غونډه وکړه. د افغانستان او ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسون په غونډه کې پرون د تروریزم پر ضد پر مبارزې او سیمه ییز امنیت خبري وشوې. د افغانستان حکومت وایي 1.5 لک افغانان د جګړې له امله په هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن یک شنبه له زیمبابوې سره په دوهمه 500 اوره سیالۍ کې مخامخ شي. یو ایرانی ولاسله کاناډایي پو او د چاپیریال ساتنې فعال د تهران په یو محبس کې مړ شوی دی. د جرمني دفاع وزیره د عراق په کردستان کې د خپلو پوځیانو لیدو ته لاړه څو د اسلامي دولت د سخت دریځو پر ضد په جګړه کې د خپلو پوځیانو پرمختګ ورزوي او په ستراتیژۍ کې بدلون ته تیاری ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي هیواد یې سوله غواړي خو له ایرانه به د ځان دفاع ته دوام ورکوي. او د شمالي او جنوبي کوریاګانو د ښځو د هاکي ګډې لوبډلې پرون شنبه خپله لومړۍ مسابقه د سویس د ښځو پر هاکي لوبډلې وبایلله. د روانې خپرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څانګې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې به د یو داسې ځوان له ژونده خبر شي چې په یو حادثه کې ټپي شوی او وروسته یې د پښو حرکت له لاسه ورکړ خو بیا هم ناهیلی نه شو، زده کړې وکړې او اوس په یو اداره کې کار کوي. له ده به واوري چې دا سخت مزلې څنګه ووهه او څه ډول یې خپل هوډ غښتلی کړ. دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې. هیله ده تر پایه راسره اوسئ.
زه یو معلول سړیم او محدودیتونه ډېر لرم خو کله چې زه وایم چې زه کولای شم یو کار را وکم، یو هدف ته ورسوم، ولی هغوی چې روغ جوړ وي ولی هغوی نشي کولی، ځکه چې زه مثبت افکار لرم، زه هدف لرم.
یو درش کلن محمد عیسی تابش مرخیل د کابل په فرضي ولسوالۍ کې زیږیدلی. نوموړی 15 کلن و چې د کابل په تنظیمي جګړو کې مرمۍ په ملا ولګېد او ټپي شو. له دې ټپي کېدو وروسته یې د پښو حرکت له لاسه ورکړ چې تر ننه بیا په خپلو پښو ونه درېد. عیسی تابش وایي د تداوي لپاره جرمني ته هم لاړ خو روغ نه شو. له جرمني څخه له راستنېدو وروسته یې زده کړو ته مخه کړه او ښوونځی یې د معلولینو په یوې موسسې کې ولوست. وروسته یې د 12م ټولګي د شهادت نامې لپاره لپاره د پوهنې په وزارت کې امتحان ورکړ او په کامیابۍ سره یې ترلاسه کړه.
اوس په افغانستان کې امکانات نشته معلولینو لپاره، مخصوصا هغه کسانو چې په ویلچر کې ګرځي، ځکه چې امکانات کم دي او په مکتب او شخصي کورسونه او پانتونونه ډیر امکانات کم دي. یعنی حتی کولای شم چې وایم چې هیڅ امکانات نشته. خو هغه وخت یو بلیل میل مساو چې هغه معلولینو ته کومک وکړل دغه تعلیم تربیه په عرصه کې. خو خوشبختانه ما هم له دغه فرصت نه استفاده وکړل او خپل مکتب ته دولسمه ټولګی ترسره کړل او بیا ما یو امتحان وزارت معرف ته ورکړل له شهادت نامې له خاطره.
وروسته د ښوونځي له فراغته یې سال لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان و، څو کاله په کور کې ناست. خو وروسته یې د یوه شخصي پوهنتون د ادارې او تجارت په څانګه کې زده کړې پیل کړې.
بعد له څو کاله ما وغوښتل چې پانتون هم ترسره کړم. اوس هم په یو خصوصي پانتون زه محصل یم، البته دا کال چې دا آخري کال ده.
عیسا تابش د کابل په خیرخانی کې اوسي، خو دا اونۍ 15 کاري ورځې خپل دفتر ته چې په کوټ سنګي کې دی ځي او بیا له همغه ځایه هر مازدیګر تر دارالامانه پوهنتون ته ځي او د شپې 8 بجې کور ته ستنېږي. دای په معلول ځان دومره وخت مزل څنګه کوي؟
کله چې وظیفې ته هم زوم څوک نشته، خو زه خپله یو موټر لرم. موټر کې ټول کنټرول په لاس کې ده. زه خپله کولای شم چې موټر وچلوم او وظیفې ته موټر سره زوم او پانتون ته هم دغه موټر چلرم پانتون ته زوم. او په پانتون کې زما همصنفیان چې دي هغوی ډیر ما سره مرسته کوي، چې له هغوی نه ډیر مننه کوم.
ایسا د دې ترڅنګ چې کار او زده کړې کوي سپورت هم کوي. دای دا کابل د ویلچر باسکټبال لوبډلې غړی دی.
مونږ اوس په افغانستان کې خوشبختانه چې ویلچر باسکټبال مونږ لرو. تقریبا ډیر ټیمونه اوس په افغانستان کې شته، چې زه هم د یو د کابل ټیم اوس بیم او هر جمعې په ورځ او دوشنبه په ورځ زه التزام او ویلچر باسکټبال کوم. چې تقریبا شپږ کاله کېږي چې زه دغه لوبه پیل کړې دي او تر اوسه پورې دوام ورکوم.
لا نوموړي مو پوښتل چې په معلول ځان دنده سپورت زده کړې او کورنۍ ته څنګه رسیدنه کوي. هغه وایي
زه خوشبختانه چې دغه ټول کارونه په سمه توګه کولای شم چې مدیریت وکړم. کله چې زه سبایی راویخیږم تر 3:30 بجې پورې زه په دفتر کې مصروف یم او بعد لغې نه پانتون ته ځم تر 8 بجې پورې او بعد لغې نه زه کور ته راځم. کله چې کور ته رسیږم 9 بجې کېږي او یو څو دقیقې کورنۍ سره ګورم. همدا رقم زه خپله ټول کارونه تنظیموم.
د دریمه درجه ټولنو اکثره وګړي چې له ستونزو سره مخ شي ډیر ژر ناهیلي کېږي او ناهیلي بیا ناکامیو ته تسلیموي. خو ایسا تابش چې د یو وروسته پاتې ټولنې وګړی دی، له ټولو کړاوونو سره مبارزه کوي او ژوند ته په یو هدفمند نظر ګوري.
یو معلول سړی کله ناکله مایوس کېږي، خو زه منفي افکارونه نه لرم. یعنی زه کوښښ کوم چې مثبت فکر وکړم، مثبت سوچ وکړم او خپل کله چې زه هدف تعینوم ځان سره او کوښښ وکړم چې هغه هدف ته په سمه توګه سرته ورسوم او هغه هدف ترلاسه کړم. کله چې منفي افکارونه ولرم کوښښ کوم چې هغه لیرې کوم له ځان او مایوسه نو سم، ځکه چې مایوسات خپل یو معنی ده د پیشرفت لپاره، د ترقی په وړاندې، او زه کوښښ کوم چې هغه له ځان لیرې وباسم.
نو موړی هوډ لري چې پراتلونکي کې خپل زده کړې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې ورسوي.
زما هدف دا ده چې وکولای شم په آینده کې خپل ماستری او دکتورا ترلاسه کړم. دا زما یوازنی هیله ده چې خپل تحصیلات په سمه توګه سرته ورسوم او وکولای شم چې خپل جامعه کې یو ښه خدمتګار شم او وکولای شم چې یو فعال عضو د دې جامعه اوسم.
نوموړی سره لدې چې په ویلچر کې ګرځي، کار کوي، درس وایي او د ژوند نورې چارې مخته وړي. د ایسا پیغام نور ځوانانو ته دا دی چې هیڅکله د منفي فکرونه نه کوي او نه د ناهیلي کیږي.
زما پیغام ټولو ځوانانو ته دا دی چې هغوی باید هیڅکله منفي فکرونه هیڅ باید ونه لري او همیش باید مثبت فکر وکړي او هغوی باید یو هدف ځان ته تعین وکړي او کوشش وکړي چې هغه هدف ته ورسوي. البته زه یو معلول سړی یم او محدودیتونه ډېر لرم په ژوند کې، خو کله چې زه وایم چې زه کولای شم یو کار را وکړم، یو هدف ته ورسوم، ولې هغوی چې روغ جوړ وي ولې هغوی نشي کولی؟ ځکه چې زه مثبت افکار لرم، زه هدف لرم او زه همیش په هدف کې فکر کوم، سوچ کوم. نو هغوی چې یو هدف تعین وکړي، چې هغوی کوشش وکړي، حتما هغه هدف ته رسیږي.
تاندی تانگی پروگرام ده شنبو ده ورسو ده مازیگر ده چلورو بجو او ده یک شنبو ده ورسو ده سهار ده اتو بجو په خپرونو کی ورندی کیشی.
د ایسا تبش خور حمیده امرخیل وای نو موړی د کور سرپرستی او د یو روغ انسان په څیر کار کوي. ل اغل امرخیل سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړي او په پیل کې د ایسا د روی پاړه پختلی.
خب ایسا جان را دارم دیگه، خوی عادت بسیار خوبی داره. رفت
ایسا دیر خوی او عادتو نلری، لما خویندو او مور سرمی دیره خرابی کوی او تل مکتا توجه کوی. په شخصی کارونو که مک همکاری نور سرکو دا الله پا فضل خپل طول کارونو خپل کولیشی. زینی وقت چی لعطاق بهر زینو شیانو تای ارتیاوی مکتا غگراو کری مگی ورورو. نور په شخصی کارونو کې موږ همکاري نه کوو بلکې خپلې کوي.
خودش میکنه همه کارای خدا.
استاد ته کور سرپرستی ساده، یعنی یوازې د استاد لپاره کار کوي؟
بله، مصارف خاري ما تمامش سری شاجان است.
هو، زموږ د کورنۍ ټول مصارف عیسا کوي او د کور سرپرست هم دی. څلور ورونه لرم خو هغوی ودونه کړي، رانه بیل شوي. زه یوه خور، مور می او عیسا په یوه کور کې ژوند کوو چې د خرج او خوراک ټول مصارف مو عیسا پرې کوي.
خرج خوراک ما به دوش سره
دا چې ته خورې دا درته معلومیږي چې عیسا په خپلو کارونو کې څنګه دی.
با وجود از اینکه معلول است، د ویلچر است،
سره له دې چې معلول دی او په ویلچر کې ګرځي، له ډېرو روغو کسانو څخه یې توانایي ډېره ده. زموږ د کور مصارف په ډېره ښه توګه پوره کوي. یوازینې هیله می داده چې خوشاله او آرام اوسی او هر هیله چې لري الله پاک دې ورته پوره کړي او د کامیابی لوړو پوړیو ته دې ورسیږي.
با قله های بلند بلند می خوایم ببینم.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګه د خبرونه هم دومره و. تر بیا ښه وخت.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0995 30 40 0 9 22 155. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په وروستیو کې د پلاو تګ راتګ زیات شوی او د خبرو اترو لړۍ تیزه شوې ده. دا چې د پلاو دغه تګ راتګ د په افغان سوله باندې او په افغانستان کې د جګړې په ختمېدو د دې ترڅنګ د په پاکستان کې د ترهګرو د خوندې پټنځینو په اړه چې افغان دولت زیات وخت دایدا کوي په دې باندې څومره تاثیرات غورځولې شي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې چې تربل هر وخت اوس په ترنګلي حالت کې د څومره مثبت تاثیرات درلودل شي د حقیقت څه دی د دیونې په خبرونه کې پرې باس کو. د دیونې په خبرونه کې مو د افغانستان د اجرایي ریاست د وایان مرستیال جاوید فیصل ملمه ده. فیصل صاحب ته هرکلی وایو ک پایلې لدینه کو چې په روسي کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو د ګرمېدو خبرې کیږي د پلاو تګ راتګ ډیر شوې ده. درته ویل شي چې د پلاو دغه تګ راتګ د افغانستان په وختنه تر سره کیږي ک د پاکستان او ک د افغانستان په وختنه تر سره کیږي اصلا د افغانستان غوښتنه سره
ورستۍ سفر چې د افغانستان به ملي امنیت لوی رئیس او د کورنی چارو وزیر پاکستان د رودلري موږ له یو ښکار هدف او دوه پیغامونو سره تللی و. اول دا چې هغه روسي بدون چې په کابل کې وسو عاملین منتظمین په پاکستان کې و موږ ثبوتونه هغوی ته وړاندې کړل چې باید دغه کسان د افغانستان حکومت ته وسپارل شي ځکه چې هغوی د افغانانو قاتلین دي. دوهم بحث دا و چې په ټوله کې تروریستي ډلې چې په افغانستان کې همیشه فعالیت کوي که طالب دي که داعش دي که حقانی دي هغوی ټول پاکستان کې دي. مهمه ده چې د پاکستان حکومت د دوی پر ضد اقدامات وکړي مشخصا که چیرې پاکستان ته بقوه لري چې افغانستان په اوسني شکل سره د پاکستان سره د اړیکو د بهبود لپاره کار وکړي او ټولو تروریستي ډلو پر ضد فعالیت وکړي نو مهمه ده چې پاکستان خپل د پالیسۍ تغییر ورکړي که چیرې نه ورکوي نور بدلونه چې هغه موږ استفاده کوو. په ټوله کې موږ له پاکستان سره خبرو طرفدار یو له پاکستان سره د ګډ کار طرفدار یو ځکه چې همسایه مو د جغرافیا نوس تبدیلولای. مهمه ده چې کار وکړو د خبرو د لارې څخه وکول چې ستونزې ته حل لارې پیدا کړو.
فکر کوئ چې نتیجه به ورکړي
ولکه چې موږ د پاکستان مخکنی ژمنې په نظر کې وساتو هغه مو معیار به نو ډیر امید درلودونکو لپاره موجود نه دی. موږ هیله من نه یو ځکه چې دوی هر ځل کله چې ناسته کیر جلسه کیر ژمنه کوي بیا ژمنې په عمل کې نه پلې کیږي او ژمنې یوازې تر ژمنو پورې پاتې کیږي.
فکر کوئ چې دا ځل به ژمنې تر ژمنو پاتې شي؟
زه خپله شخصا خوشبین نه یم او نه غواړم چې بې ځایه امیدواري زیاته کړم. ولی کار باید ورسره وکړو تر هغو باید تلاش وکړو تر څو چې نتیجه اخلو.
کوم اسناد چې تاسو ویل چې پاکستان حکومت ته سپارل شوی د افغان پلاوی له خوانه تاسو معلومات څه دي چې پاکستان ژمنه وکړه چې هغه کوم لیست او کوم د ترهګرو کوم نمونه چې سپارل شوی هغه به افغان دولت ته وسپارل شي؟ څنګه
موږ چې کله بحث لودلی د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د کورنی چارو وزیر له پاکستاني مقامات سره ملکی او نظامی دواړه هغوی ژمنه وکړه چې دغه اسناد به دوی ګوري چې کوي به او پاړه به اقدامات کوي. ولی بیا زه فکر کوم چې دا یوازې ژمنه و ځکه هغوی مخکې له مخکې په دې پوهېږي هغوی په دې کې شریکان او هغوی په دې کې شامل خپل د ایسای کسان او د اردو کسان یې د دې حملو په پلان تنظیم کې شریکان ورسره و. کله چې هغوی یو شی پلانوي تنظیموي په خبر دی معلومه خبره ده چې له دې څخه آگاهي لري ولی اقدام نه کوي. اما په ټوله کې زموږ مسؤلیت وو د یو مسؤل حکومت په توګه چې هلته ورسو هغوی ته ووایه او د خپلو حملاتو مسؤل هغوی وګڼو.
ټاکل شوی ده چې د رواني فبروري میاشتې په 9 او 10 باندې یو افغان پلاوی اسلام آباد ولاړ شي. دغه تګ راتګ د لړۍ یو برخه ده.
دا د مخکنیو تلاشونو یو تلاش پیل شوی و تر دې حملاتو تر دې ټول مسایلو مخکې چې افغانستان او پاکستان مشترک کار وکړي چې هغه تروریزم پر ضد د مشترکې حل لارې په نامه یو بحث مور درلود لري. د هغه بحثونو د لړۍ یو کړی ده. بیا وایم زیات هم ډېر امیدواري موجوده نه ده ولی کار کوو تر هغو کار کوو تلاش کوو تر هغو پورې تر څو چې نتیجه اخلو.
تر دې دمه چې کوم تګ راتګ شوی او کومې خبرې شوې دي پایله سوا کوم پایله
خاص نتیجه نه ده ورکړې مشخصا د پاکستان پر ادرس باندې موږ هیڅ نتیجه نه ترلاسه کړې. ولی یو شی سوی دی چې زموږ د مکررو کوششونو او تلاشونو وروسته نړیواله ټولنه او د افغانستان او پاکستان متحدین مشخصا د افغانستان متحدین
په دې باور سوی دی چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پاکستان صادقانه عمل نه کوي. د افغانستان حکومت په صداقت سره لاس ورته وي، غواړي چې ګډ کار وسي، همکاري وسي، اما پاکستان دی چې د ستونزې اصلي جرړه ورسره ده او هلته باید چې د ستونزې اساسي حل لپاره کار وسي.
لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان حکومت په دې وتوانېدو چې نړیوالو ته لږ تر لږه د پاکستان په اړه قناعت ورکړي، خو که بیا هم پاکستان اقدام نه کوي نو افغان حکومت ته به بله کومه لاره پاتې کیږي؟
موږ خپلو تلاشونو ته ادامه ورکوو. تلاشونه هم له پاکستان سره، که څه هم نتیجه مو تر اوسه نه ده اخیستې او تر دې وروسته هم ډېر امیدواره نه یو، اما تلاش کوو چې که چیرې په آینده کې هم یو کوچنی فرصت رامنځته سي چې په نتیجه کې یا پاکستان تشویق سي یا مجبور سي چې راسي او په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړي، موږ به له هر تلاش څخه استفاده کوو او هیڅ فرصت څخه به ځانونه نه درېږو. ولی زموږ ډېر تمرکز به د سیمې او نړۍ پر هیوادونو باندې، مشخصا هغه کسان چې د افغانستان په قضیه کې زموږ سره شریکان دي، هغوی ته موږ دا پیغام مخکې هم ورکړی دی، وروسته به هم ورکوو چې هغه تروریزم چې په پاکستان کې تمویلیږي هلته مرسته ورسره کیږي او هغوی روزي، دا یوازې د افغانستان مشکل نه دی، دا یوازې د افغانستان امنیت او سوله نه ګواښي. دا تروریزم لومړی د سیمې د هیوادونو او وروسته د نړۍ لپاره اساسي خطر دی، او ځکه نو د سیمې او نړۍ هیوادونه مسؤلیت لري چې دوی د افغانستان تر څنګ د پاکستان پر خلاف او د روسیې پر خلاف باندې ودرېږي.
د پلاو د تګ راتګ په وخت باندې یو خبره چې رسنیو تر ووت، هغه دا چې پاکستان حکومت منلی چې حقانی شبکه او طالبان دوی ترهګری ډلې دي، تر دې دمه پاکستان دا خبره نه و منلی. آیا په دې تګ راتګ کې دا هم منل شوی د پاکستان منلی چې په دې هیواد کې د ترهګرو مرکزونه شته، خوندې پټنځایونه دوی ورکړي؟
زه فکر کوم په پاکستان کې ترهګرو پټنځایونه یا هلته ترهګرو شتون ډېره ښکاره مسله دي، څوک انکار نشي کولی. کله چې موږ د القاعده شبکې د مشر بحث کوو، اسلام بن لادن هغه په اسلام آباد کې ووژل شو. کله چې موږ د ملا عمر بحث کوو، طالبانو د مخکنی مشر هغه په کراچۍ کې مړ پیدا شو. کله چې موږ د ملا منصور بحث کوو، طالبانو بل مشر هغه په پاکستان کې ووژل شو. کله چې موږ وایو چې د کوټې شورا، د پېښور شورا، د خودواړه د پاکستان د اوسنۍ جغرافیه برخې دي یا لوی ښارونه دي، بینن له دې بحث څوک انکار نشي کولای. ولی پاکستانیان هم اوس په ښکاره سره وایي چې وو تروریستان د دوی په خاوره کې دي او عمل تستا او میشتي. او زموږ بحث دی چې باید کله چې تاسو منئ چې ستا، نو ضرور ده چې پر ضد اقدامات هم وکړي.
ان تاسو فکر کوئ چې پاکستان لا هم دوه مخه سیاست په دې برخه کې پر مخ وړي؟
دوی تروریستانو ملګری دي، د تروریستانو انډیوالان دي، د هغوی دوستان دي. کله چې دوستان وي، ډېر توقع دي سړی نه کوي چې پاکستان د خپل دوست پر ضد قسم تروریستي ډلې دي اقدامات وکړي یا دي د هغوی د غندلو بحث را مطرح کړي. طبیعي ده چې سیاستونه متزلزل دي او په ځینو مواردو کې متضاد هم دي. خپل چې کل د مقامات سرګندونو ته ګوري، یو یو سوای بلې بل سوای، نو دغه څخه سرګندېږي چې د هغوی سیاستونه د تروریستانو په مقابل کې هم دراز د افغانستان په ارتباط او په ځینو نور مسایلو کې متزلزل دي او اکثرا تغیرات هم پکښ راځي. ولی یو بحث ډېر واضح دی چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ دی او د څخه پاکستان انکار کولای شي، نه هم نړیواله ټولنه د څخه منکر کېدلی شي.
په وروستیو کې چې پاکستان کوم فشارونه راغله د امریکا او د نړیوالې ټولنې له لوري، نه یو زیات شمېر خلک لا هم دې مسلې ته د شک په سترګه ګوري او فکر کوي چې دا فشارونه واقعي نه دي، تاسو څه فکر کوئ؟
موږ فکر کوو چې دا فشارونه جدي فشارونه دي او دا مرسته کوي چې بالاخره په افغانستان کې د افغانانو او د نړیوال ټولنې ګډ هدف چې هغه تروریزم هو ده، هغه موږ ترلاسه کړو. دلته چې موږ څه ترلاسه کوو، چې هغه سوله ده او تروریزم هو ده، دا یوازې زموږ په خیر نه دی او نه هم نړیوال یوازې زموږ د پاره دلته اخته دي، دلته مصروف دي. د نړۍ د امنیت لپاره د دغه تروریزم هو اساسي شرط دی او په دې نړیوال پوهیږي، ځکه هغوی هم د افغانستان د حکومت تر څنګ په پوره جدیت سره په دې مسله کې ولاړ دي او د دې لپاره کار کوي چې تروریزم باید وځپل شي.
هیله مندي شته چې بالاخره به یو نتیجه ورکړي؟
بالاخره باید نتیجه واخلو. 15 کاله چې مو جنگ هم وکړي، له دوه ارزښتونو د دفاع په خاطر وو، د دوه لاسترالونو د تحفظ په خاطر چې موږ باید وساتل شو. تر دې وروسته هم څومره کار ته چاړتیاوي، څومره قربانۍ ته چاړتیاوي افغانان د افغانستان حکومت او نړیوال به کوي او قرباني به هم ورکوي. ولی نهایي هدف باید په لاس راوړو، حتمی او ضروری ده چی موږ خپل ورسته هدف چسول ده هغه تر لاس.
پاکستان څومره د افغانستان د سولې او د جګړې د ختمولو په برخه کې ساسي په نظر باندې مثبت رول لوبولی شي؟
پاکستان ډېر مرسته کولای شي. ټول هغه ګروپونه چې نن افغانستان کې جنگیږي هیڅ څه په افغانستان کې ځای نه لري. دی ټول په پاکستان کې دي، د دوی رهبری په پاکستان کې ده، د دوی پټنځایونه په پاکستان کې دي، روزنځایونه، تایی مراکز او مالی منابع ګر په پاکستان کې دي. که چیرې پاکستان موږ وغوی ته ویل دي چې تاسو که نور هیڅ نه کوئ، که د تروریزم پر ضد اقدامات هم نه کوئ، مې کوئ، حداقل دونه وکړئ چې کومک مو ورسره کوئ. که پاکستان همکاري مو ونه کړي خیر دی، خو کومک دې حداقل نه ورسره کوي. کله چې کومک هم ځینې قطع کړي زموږ مشکل حلیږي. ترورستان په افغانستان کې ځای نه لري، دلته موږ له منځه وړو مجبور دي چې راسې سوله وکړي، که سوله نه کوي وژل کېږي.
د روسیې پوښتنې په توګه فیصل صاحب، تاسو د خبرو په لومړیو کې ویل هغه پلاوی چې د افغانستان نه پاکستان ته تللی و، ټول اسناد یې پاکستان ته وسپارل. د دې تر څنګ په تیره کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم افغانستان په پاکستان کې د ترهګرو د خوندي پټنځایونو په اړه بېلابېل اسناد سپارلي. خو یو پوښتنه چې مطرح کېږي او شاید ډېرو خلکو سره په ذهن کې وي، هغه دا ده چې افغان دولت په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه کولی شي، معلومولی شي، اسناد په لاس باندې راوړلی شي، خو د انفجاري موادو یو ډاک موټر چې هغه د کابل ښار په تر ټولو خوندي سیمې ته را رسیږي، دا نشي معلومولی. ولې
تاسو وګورئ، موږ همیشه ترورستانو یا ترورستي پیښو په ارتباط معلومات لرو ترلاسه کوي. فرض کړئ ترورستان د افغانستان په یوه نقطه کې شل حمله پلانوي، موږ له شلو حملو څخه نو نسې کشفوو. یوه چې هم تر هدف رسیږي هغه دومره تلفات لري لکه روسي د کابل حمله. همداسې نه دي چې حکومت کشفي ادارې هم تر دې حده ځي په دې چې کنټرول یې نه کړلی شي. موږ یې کنټرولوو. له بده مرغه چې موږ یو ډېر اوږد پل لرو، د ډیورنډ کرښه ټوله همالته خلاصه ده. زموږ په څنګ کې زموږ همسایګان، د هغوی دولت، د هغوی استخبارات ټول ترورستانو په خدمت کې دي. هغوی ته پلان ورکوي، له هغوی سره کار کوي. دا اساسي مشکل دی. یعنی شل حمله کیږي، نو نسې کشفوو. یوه دانه کې تر یو ځایه پورې رسیږي، هغه بیا مشتزر به رسوي. ولې په ټوله کې زموږ کشفي ادارې کار کوي، پر دې مصروف دي چې بالاخره هغه یوه حمله چې هم اوس تر انجامه رسیږي، هغه هم باید تر انجامه ورنه رسیږي او موږ یې مخنیوی وکړو. ولې په پاکستان کې ترورستانو شتون د هغوی پټنځایونه دا یو بحث دی چې دا بیخي استخبارات ته اړتیا نه لري. په دې هر څوک خبر دی. تاسو له کوچني هم پوښتنه وکړئ پر سړک په دې پوهیږي. او ښکاره مثالونه دي، ما ورته وویل چې ملا عمر چیرې مړ پیدا شو، ملا منصور چیرې ووژل شو، اوسامه بن لادن چیرې ووژل شو، کوټه شورا څه معنا ده، پېښور شورا څه معنا ده، میرانشاه شورا څه معنا، یا 15,000 مدرسې چې دی هغه څه کوي هلته. دا ټول بحثونه دي چې دا د دې ثبوت ورکوي او ښکاره ده چې پاکستان توریزم ملاتړ یې بده څه هیڅوک سرګې نه سپټوالی.
ډېره زیاته مننه فیصل،
سلام
تشکر.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
Thank you. زما دفن ميم نرسي زيت شهر